نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروجه دمیاشتی په اخیری بیان کې اولنې خبره چې الله را څخه راضي صدا کو چې د الله ذات به پاتوي مجالتا صبح نه وي ولی ځکه د انسان اصل او د انسان چې کله را پیل شوی دی د نیس څخه را پیل شوی دی عدم و نه و په دې دنیا کې نو علما فرمایي چې د انسان اصل عدم دی نیس دی نابود په دنیا کې انسان عدم دی نیس دی په قبر کې نیس او نابود دی په آخرت کې همداسې ده په جنت کې همداسې ده د دې خبرې یو څه وضاحت په کار دی څه معنا علما فرمایي چې په دې دنیا کې په قبر او آخرت او جنت کې که د الله فضل نه یې انسان څه نسي کولی چې کله د الله د صفاتو انوار او د الله د ذات انوار د الله د کمال انوار کله بنده ته متوجه سي نو بنده په ښو کارو باندې شروع وکړي چې کله د الله رب العزت د صفاتو د نومونو انوار د بنده څخه ایسته سي بنده په خپل اختیار باندې بد کارونه شروع کړي نو د الله رب العزت د صفاتو او د نومونو انوار الله مشته متوجه کړله ځکه نو الله د سمی او سی روژې د نیولو توفیق را په برخه کوي الله دې راڅخه قبول کړي نو د الله ذات به وي موږ او تاسو به نه یو موږ نه وو د الله ذات وو موږ به نه یو د الله ذات به وي آخرت کې به الله ته محتاج په دې دنیا کې همداسې فیصله په قبر کې همداسې فیصله سوی په جنت کې به زموږ ضرورت به هم الله رب العزت را پر کوي نو یو شی زما ورونو زوړ سي خیرن سي څیرې سي بیکاره سي زوی نوی پیدا سي پلار ټکان کوي خوشحالي کوي مبارکي خلک ورکوي سهار کیک او کلچی و شیدې راوړي زوی پیدا سي تازه تر و تازه نازولی لوی سي همداسې پلار او مور نازوي بیا زوړ سي ولاړ سي سپینځرې سي هډوکې یې دردونه شروع کړي او دماغ و اعصاب یې کار پرېشتي چې کله د قیامت ورځ رالل بیا تر و تازه سي دا انسان د دیرش کلنۍ په عمر کې نارینه او ښځینه راپورته سي د بدبختو انسانانو عذابونه د خوشقسمته خلکو ثوابونو اجرونه خوندونه او راحتونه الله دې مشته په آخرت کې خوندونه او راحتونه را په برخه کړي یو بادشاه کور تعمیر سنگین او ډیر زیبا جوړ کړي د وخت ټول انسانان یې را دعوت کړل مهمانۍ یې جوړه کړله تأثر ځینې پوښتي ورته وایي چې زما د کور په باره کې ستاسو څه رایه ده ټوله خلک ورته وایي ماشاءالله ښه کور هیڅ کمی نشته د اوبو په لحاظ د بسترو او د اتاقو په لحاظ د تفریح او د راحت په لحاظ چې څه انسان په کور کې دننه د خپل ضرورت فکر کوي په دې کور کې هر څه اړتیاوې پوره دي هوښیار او عقلمند انسان یو دانه پیدا سو ورته ویې ویل چې کله د تعمیر او معنیو قصر څخه راوتئ بادشاه دوې غلطۍ او دوې کوتاهۍ زه پکښې وینم بادشاه ورته وایي وفرمایه څه دي اوله کوتاهي او کمزوري دا ده چې ته به په دې دنیا کې او په دې تعمیر او قصر کې نه ته به ځینې ځې دا قانون دی په تا کې دا کمزوري په مالک کې د دې تعمیر او خود په قصر او مانی کې دا کمزوري ده چې دا به پر دغه تر او تازګۍ باندې پاتې نه وي، زړه به سي، رنګ او روغن به ولاړ سي، ښکلا او ښایست به ولاړ سي. بیا به خلک یو وخت د آثار قدیمه د پخوانیو آثارو په نیت او اراده ورته ګوري، نندارې ته به یې راځي. نویوالی به یې نه وي. د قرطبې اساس ورسی وګورئ، 800 کاله مخکې هلته علمای کرامو د دین اساس کښېښودی. مفسر قرطبی رحمه الله تعالی دا غم منطقه نن چې انسانان سیاحین، انسانان گشت کوونکي خلل، چې کله د دنیا سفرونه کوي، د دنیا څخه خوندونه اخلي، قرطبی ته ورسی 800 کاله مخکې یو رقم ننداره، 800 کاله وروسته بل رقم ننداره. احمد شاه ابدالی په ښار کې چې کله ځواني و، یو رقم ننداره، چې کله اوس قبر ته انسان ودرېږي 200 کاله بعد، بل رقم ننداره. شاه جامه چې کله جوړ سول یو قسم خوند، چې کله زړه سول بل قسم خوند. نو پتا کې بادشاه کمزوري داده چې ته په دې تعمید کې نسې پاتېدلی، او په قصر کې کمزوري داده چې د دې ښایست او ښکلا به ولاړه سي. همداسې زما ورونو، زموږ او ستاسو ښکلا او ښایست به ځي ورځ. دا مشهوره قصه ما درته کړې ده، د عشق او د مینې او محبت. یو څوک پر یو چا باندې عاشق سو، پر یو ښځه باندې ناحقه، دا له سره عشق چې کله غالبه نه وي، نو بیا د بندګانو سره کمزوري شروع سي. نو استاز او شیخ په ده باندې امتحان وکړي، او د ده معشوقه یې راوغوښتله، څه وخت یې بندي کړله. بندي چې یې کړله، کتغ او غذا یې هم ورباندې بند کړل، هر څه. څو ورځې بعد ډېره بې ادبي معاف، هغه بد مواد د دې په یو لوښي کې جمع سوله، او د دې ننداره د عاشق کوله. استاذ چې کله د عاشق راوغوښتئ، معشوقه یې ورته راوغوښتله، هغه معشوقه چې د شپې شپې رونولې، د الله د عبادت څخه به وتلی و، د الله د رسول د سنت طریقې څخه به وتلی و. په شپو شپو باندې چې کله ولیدله، مخ یې ځینې واړوي، سترګې ننوتلې، د مخ هډوکې راوتلې، او بدن ډنګر، هغه ښکلا او زیب و زینت چې په دې کې و، هغه ټوله ختم سوې. بیا استاز او مربی ورته وایي چې پر دغو شانو باندې ته عاشق وې، د انسان آخري نتیجه چې هر څومره ښه کتغ او ښه خوراک وخوري، نتیجه یې بل ډول ده، بل رقم ده. ستا عشق د بیکاره شانو سره دی، ستا مینه او محبت د بدو شانو سره دی. ته د الله د حقیقي ذات سره مینه او محبت شروع کړه. ورونو، مطلب مې دا و چې یو وخت یو شی نه وي، بیا زور سي. همداسې زموږ کشرتوب و، اوس ځواني ده، بیا به پیري او سپینزرتوب وي. والله اعلم چې څوک به د کومک لاس راکړي او کیا. امید دا دی چې خپل دغه کارونه، ښه کارونه به د کومک لاس راکړي ان شاء الله تعالی. دا مو پر باور دی، ځکه نو زما ورونو، د روژې په تېرېدلو باندې، د روژې د اخیری ورځې سره سم چې کله تېره سي، یوه بله عظیمه او لویه ورځ را روانه ده. هغه ته د کوچني اختر ورځ موږ او تاسو وایو، عید الفطر، د سرسایې ورځ. موږ باید خپل عبادات په دغه ورځ باندې هیر نه کړو، د خپلو عباداتو پره بدله په دغه ورځ د خالق څخه واخلو. خالق د سورة اعلی په 15، 14، 15، 18، 19 آیاتونو کې فرمایي: قد افلح من تزکا، بیشک کامیاب هغه کس سو چا چې خپل اخلاق سم کړل، چا چې خپل زکات ورکړي، چا چې خپل خیرات ورکړي، چا چې خپل تزکیه او د ظاهر او د باطن پاکی وکړله، دا انسان کامیاب سو. صحابه کرام فرمایي: قال من ارضا خالقه من ماله، هغه څوک کامیاب سو چا چې په خپل مال کې خپل خالق راضي کړي، پروژه کې زکات وایست. قد افلح من تزکا، ځي دا دنیا ختمیږي، آخرت راتلونکی دی. نو د کوچني اختر په ورځ باندې زما ورونه، یو زموږ او ستاسو دا کار دی چې د روژې مبارکې هغه لوی ثوابونه د لاسه ورنه کړو. هیڅکله ځوانان مو، مشران مو، نارینه او ښځینه، پر معمولي خواهشاتو باندې دومره عظیمه لویه میاشت چې ثوابونه یې الله فرمایله چې زه خپله ورکوم، دا قربان نه کړو. اوله خبره دا ده: قد افلح من تزکا، بیشک کامیاب هغه څوک سو، بیشک کامیاب هغه څوک سو چا چې د ځان، چا چې د خپل ایمان، چا چې د خپلو اخلاقو، چا چې د خپلو خبرو، چا چې د خپلو کړنو، چا چې د خپلې ناستې او ولاړې تسکیه وکړله سمې کړله. د ځان سره ظلم په کار نه دی. د اختر په شپه ډېر خلک د ځان سره ظلم کوي. خپل سیرت او صورت ته دې وګورې. د خالق سره دې جفا نه کوي. د ځان په باره کې دې ظالم نه ثابتېږي. خپل ظلم او خپله کړنه دې پر ځان باندې دلیل او حجت نه ګرځي. پرېږدیش دې دا مبارکه ژیره، پرېږدیش دې دا غلط لباس، او پرېږدیش دې دا غلط شعارونه او غلطې نمونې چې انسان یې په خپل لباس او په خپلو کړنو کې د اختر په ورځ راولي، دا دې ټوله پرېږدي. قد افلح من تزکا، اوله خبره دا ده، وذکر اسم ربه فصلى، هغه کس کامیاب سو چې د الله نوم یې د اختر په ورځ یاد کړي او بیا یې د عیدګاه لمونځ وکړي، دا کامیاب سو. الله فرمایي، مفسرین فرمایي، وای دغه انسانان چې الله فرمایلی دي چا چې خپله تزکیه وکړله او د الله نوم یې یاد کړي ورپسې د اختر په ورځ د اختر لمونځ وکړي، د الله په قول دا ثابته خبره ده، دا کامیاب کسان دي. اولئک هم المفلحون، دا ټوله کامیاب، الله دې کامیابي را نصیب. نو دوهمه خبره د اختر په ورځ دا ده چې د عیدګاه د لمانځه موږ پره پابندي وکړو، داسې لمونځ وکړو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیدګاه د لمانځه په باره کې شوق درلودی او راوتی به صحابه کرام به تشویقول، ځان به عیدګاه ته رسوي، د اختر د لمانځه لپاره به وختي لا تیاری کول. د اختر شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای چا چې دوې شپې صحیح تیرې کړلې، چا چې دوې شپې صحیح تیرې کړلې، سمې تیرې کړلې، په هغه ورځ چې د قیامت ورځ ده زړونه مړه وي، اعصاب کار نه کوي، الله به د دغه انسان په زړه کې نور راچوي، ژوندی نور به، ژوندی زړه به الله رب العزت د قیامت په ورځ ورکړي. یوه د کوچني اختر شپه، یوه د لوی اختر شپه، په بیکاره کارو کې تیر نه سي. همدغسې عبادت وسي لکه څنګه چې د روژې په نورو شپو کې کیږي. بله خبره دا ده، د اختر شپه بیکار راڅخه تیره نه سي. عبادت پکښې وکړو، اذکار پکښې وکړو، عادت خو مو نوي ویشت ورځې او دېرش ورځې دغسې را روان و، هغسې تهجد ته راپورته شو، هغسې عبادت وکړو، هغسې دعا یې وکړو، دا شپه د لاسه ورنه کړو. الله دې توفیق راکړي. د اختر په ورځ باندې زما ورونو چې د الله له طرفه څخه مېماني وي، دا کار وکړو. ښه لباس چې څومره مو په وس کې وي، هغسې سنګین، هغسې درون، هغسې ښکلی لباس واغوندو، پر هغه طریقه، کومه طریقه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بل کار مو دا دی، عطر او خوشبو ولګو، خوندور هغسې عطرونه ونه لګوو، په کومو عطرو کې چې د خوږ او خنزیر غلطې او مرداري اوبه کار سوي وي، یا د خنزیر نور اعضا اندامونه کار سوي وي، داسې پرفیوم، داسې عطر، داسې سپری استعمال نه کړو. دا خپل شایسته کالي چې د الله له طرفه اوله ورځ سنگینه مهمانی وه، علما فرمایي وایي په دې ورځ د ټولو مخلوقاتو خصوصا د خپلو بندگانو مهمانی او میلمستیا جوړه کړي، او په آسمانو کې خوشحالۍ وي، او بیا الله اعلان کوي چې د دې بندگانو روژې قبول، د دې بندگانو طاعت قبول، د شپې تهجد منځونه قبول، د شپې چې دی ویښ و هغه قبول، هر څه قبول، زه د دې څخه راضي سولم. ښه لباس واغوندو، مسواک ووهو، بل کار غسل وکو، او د عیدګاه او د لمانځه څخه مخکې په کور کې خوراک وکو. مستحب کار دا دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هم دا وه. بیا وروسته د اختر د لمانځه لپاره هر کار پرېږدو، یوازې د اختر د لمانځه فکر را سره وي. ولاړ سو، پر لارې را روان یو، د اذکار او د عبادت سره سره راسو. امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي، زموږ د حنفي مذهب ستر پیشوا دی رحمه الله تعالی، الله دې قبر د نور څخه ورډکي، الله دې د هغه فیوزات و برکات تر موږ پورې راورسي، الله دې د هغه برکات زموږ په اداره کې راولي او پیدا کړي. هغه فرمایي چې په لار کې تکبیرونه مستحب کار دا دی، قرار قرار وای، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد، قرار قرار د ځان سره وای پر لار را روان سه. عیدګاه ته راسه، نفل منځ مه کوه، مه کوه د عیدګاه د لمانځه مخکې نفل منځ مه کوه. اذان نسته، اقامت نسته، نفل منځ نسته، امام به خطبه ووایي، واز او تقریر به د وخت او د حالاتو سره سم به خبرې انسانانو ته وکړي، ورپسې به دوه رکعته لمونځ وکړي واجب، په شپږ تکبیره باندې، د هغه څخه به وروسته دوې خطبې ووایي،
ټول سامعين اوریدونکو بورته ناس وي، ورپسې به دعا وای او بیا به خلک روانیږي د خپل دوستانو قریبانو لپاره مبارکۍ ته ورځي، د مشرانو د علماو د خپل مشایخو د خپل سپینجرو د خپل همزورو د خپل انډیوالانو د خپل همسایګانو د دې خیال په اخترونو کې وساتو. یو یو کار چې زه درته وایم دا کارونه چې درته مې ویل، ورځي دعاوي وغواړي د خپل استادانو څخه مبارکۍ ته ورسئ، د یو ګړي لپاره همسایګان یو د بل سره ووینئ، خواله سره وکئ، معافی سره وکئ، که څه پېښ شوي دي ورور را معافیه کړه، زما استا تر مابینس که په دې کوڅه کې که په دې کلي او محل کې که په دې دوکانداریو په تجارت کې یو څه راغلي وه، راسنن د خوشحالۍ ورځ ده، الله مهمان نوازي کوي، الله میلمستیا کوي، الله او خالق مجبورې د هغه د رضا لپاره راسه چې روبړ او ستړی مسره وو، رانږدې سه یو څه ته، یو څه به زه دا قدم به یو د بله نه سره تېرو، دا خپل تندی به نور د ګونجو څخه خلاصوو او رین تندي به یو د بله مخامخ کېږو، زه به هم ته به هم راځې، مشکلات خو راځي، خبرې خو راځي، هر څنګه خبرې راځي، یو د بله څه کله کله جذبات انسانان وکي، کله په احساساتو کې راسي، تر هغه به سره تېرېږو، عامو معافي به انسانانو ته کوو، عام به انسانان خپلې سینې او خپلې غېږې ته رانږدې کوو، پر تندي او پر مخ باندې به یې مچوو. الله دې توفیق راکړي. د اختر د لمانځه مخکې یو بل شکار چې د روژې د قبولیت مسله پر هغه باندې ولاړه ده، چې آیا د دې انسان به روژه قبولوي او کیا، په اسمانو کې فیصله و دې ته انتظار ده چې د دې انسان روژه قبول سي او کیا، هغه شکار ده سرسایه د عیدګاه او د اختر د لمانځه مخکې ادا کول، هغه چا ته رسول چې هغه حقدار وي. زکات فتاوای عالمگیری، بل نوم یې فتاوای هندیه ده، 1500 علمای کرامو لیکلې ده، مشر عالمگیر بادشاه و د هندوستان په شپږ چوکه کې ده، مشهور از موږ د حنفي مذهب فتاوا ده، ډیر جالب موضوعات او ډیر خوندور مسایل پکې کې دي. هغه فتاوا کې دا مسله ده چې زکات او خپل واجب او خپل فرضي خیراتونه اول هغه چا ته ورکړي چې ستاسو قریبان او دوستان وي، دوه ثواب دي. اول، یو خو به تا خپل زکات د خپلې غاړې څخه اړولی وي، خپله سرسایه به دې د خپلې غاړې څخه اړولی وي، بل به ستا د خپل قریب سره صله رحمي هم راغلې وي، دوه ثواب. و د دې دا معنا نه ده چې ته نو غریب هیر کا، ته نو بل عالم هیر کا، ته نو بل اداره هیر کا، ته نو د اسلام د میدانونو څخه بل میدان او بل ځای هیر کا، بل څوک د اسلام د خادمانو څخه هیر کا، د دې دا معنا نه ده. نو د اختر د لمانځه مخکې سرسایه ورکول همدا لازمی کار دی، پر هغه چا باندې چې سرسایه ور باندې لازمی ده، دا چې څومره ده هر انسان ته معلومیږي، 500 څخه تر 600 افغانۍ پورې فی نفر دی انسانان ورکي، پروژه کې مور کولای شي، کله چا څخه پاتې سول ورستی مور کولای شي، خو تر ټولو ښه وخت هغه د کشنی اختر اوله ورځ ده، د سهار د لمانځه وروسته او د عیدګاه د لمانځه مخکې. ورونو خبره مې دا کوله، قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى، هغه څوک کامیاب سو چا چې د خپل ځان تزکیه وکړه، چا چې د الله نوم یاد کړي، چا چې د اختر لمونځ وکړي. الله فرمایي بل تؤثرون الحیات الدنیا، تاسو خو دنیوي ژوند ته ترجیح ورکوئ، تاسو غوره او افضل د تاسو د دنیا ژوند بولئ، والآخرت خیر وابقى، او آخرت ښه هم دی او دوامدار هم دی. ان هذا لفي الصحف الاولى، دا کار چې څوک د خپل ځان تزکیه وکړي، د الله نوم یاد کړي او لمونځ د اختر وکړي، دا کار د ابراهیم علیه السلام په کتابو کې هم راغلی وو، دا خبره ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی، دا خبره د موسی علیه السلام په کتاب کې او د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې درج و او راغلی. ابو ذر غفاری رضی الله عنه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړل چې د ابراهیم علیه السلام په صحیفو او د هغه په کتابو کې کوم خبر راغلی وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل، ویل د ابراهیم علیه السلام په کتاب کې دا خبر راغلی و. ابراهیم علیه السلام بادشاه ته ویل چې بادشاه، ته دلته د عدل او د انصاف لپاره راغلی، پر مظلوم باندې د ظلم کول لپاره راغلی نه، ګوره د ظالم د شرع څخه ځان وساته. او دا خبره هم د ابراهیم علیه السلام په کتاب او صحیفه کې راغلی و چې عقلمند او هوشیار کس خپل ژوند درې تقسیمه کوي، درې برخې ویشي، اول د ورځې یا د شپې یوه حصه د الله په عبادت کې تیروي، د ورځې یا د شپې بله حصه د خپل ځان سره د خپلو کارونو په باره کې په محاسبه کې تیروي. وروره، نن دې کم کار وکړي، ښه کار دې وکړي که دې بد، سړی دې زهیر کوي که یا، چاته دې ازار ورسوي که یا، څوک دې خوشحاله کوي او که یا، د خپلو ښو او بدو کارو محاسبه عقلمند انسان کوي، هوښیار سړی کوي. دا د ابراهیم علیه السلام په کتاب کې خبره وه. هوښیار سړی د خپل ژوند دریم تقسیم یا د خپل ژوند دریمه حصه په دې کې تیروي چې د خپل ژوند ضرورتونه پوره کوي، د معاش او د رزق او روزي د ګټلو لپاره بازار ته وځي، خرید او فروخت کوي، حلال رزق ګټي، ځي په روزي پسې سفرونه کوي. ورپسې ابوذر غفاري رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، د موسی علیه السلام په صحیفه او کتاب کې څه خبرې وې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې داغه په صحیفه او کتاب کې هم ډیرې ښه خبرې وې، ټوله کتاب او ټوله صحیفه د عبرتو څخه ډکه ښه خبرې وې. دا خبره هم راغلې وه، تعجب دی د هغه انسان لپاره، حیرانتیا ده د هغه انسان لپاره چې پر آخرت باندې باور لري خو په دنیا کې مزې مزې او خوشحالۍ کوي. تعجب دی د هغه انسان لپاره چې د ده ځواني په پیری باندې بدلیږي، دی یو وخت زړیږي او ځي، او د آخرت د همیشه لپاره سفر کوي، بیا هم په دې دنیا کې دی د ګناه کارونه کوي. د دې انسان لپاره تعجب دی. والآخرت خیر وابقى، بېشکه زما ورونو، دنیا ختمیږي، آخرت همیشه لپاره به وي. انسان د دې دنیا څخه ځي، وخت ختمیږي، د آخرت کې به د همیشه لپاره وي. نو دا ټولې خبرې د ابراهیم علیه السلام په کتاب او صحیفه کې وې، د موسی علیه السلام په کتاب او صحیفه کې وې. کومې خبرې؟ اساسي خبره دا، قد افلح من تزکا، هغه څوک کامیابه سو چا چې د خپلو کړنو گفتار او رفتار، د ناستې او د ولاړې، د کتلو او د خبرو، د اوریدلو انداز سم کړي، اخلاق یې سم کړل، بردوباری یې درلودل، حلم یې درلودی، وذکر اسم ربه، او د خپل خالق نوم یې یادوي، فصلى، او د خپل خالق لپاره لمونځ کوي، د اختر لمونځ، فرضي لمونځونه، واجب لمونځونه، نفلي لمونځونه، سنت لمونځونه. بل تؤثرون الحیات الدنیا، وروسته ابوذر غفاري رضی الله عنه پوښتنه وکړل چې آیا ستا لپاره په وحي کې یو څه شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورة اعلی د 5 آیاتونه ورته تلاوت کړل چې وو زما په وحي کې چې ماته د الله له طرفه راغلي دي دا کارونه دي، چې څوک تزکیه کوي، څوک د الله نوم یادوي، څوک لمونځ کوي، دا انسانان کامیاب دي. همدغه خبرې د ابراهیم علیه السلام، د موسی علیه السلام په کتاب کې هم راغلي دي. نو تاسو دنیوي ژوند ته ترجیح ورکوئ، والآخرت خیر وابقى، او آخرت بهتره دی، دوامداره دی. ان هذا لفي الصحف الاولى، صحف ابراهيم وموسى. الله دې پر موږ باندې اختر په خوشحالۍ باندې تیر کړي. د اختر په ورځو کې د ګناه په کارو باندې انسان سخت ګناهکار کیږي. د اختر د اولې ورځې د میلمستیا څخه وروسته ښه کار بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه بل دا ده چې شپږ ورځې د شوال المکرم د کوچني اختر د میاشتې کچا ونیولې، واقعې د ټوله کال روزې ونیولې، شپږ ورځې، دوهمه، دریمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه او اوومه ورځ، شپږ ورځې د اولې ورځې څخه ماسیه وه. که پرله پسې د چا په واسه نه وې پره، د اختر په میاشتې کې چې هرې ورځې یې د شپږ ورځې پره کړلې بس کافي دي. علما فرمایي چې دغه انسان چې شپږ ورځې د کوچني اختر د میاشتې ونیولې، د ټوله کال روژه یې ونیوله. یوه میاشت روژه یې نیولې وه، دا نورې شپږ ورځې د یولسو میاشتو د روژې په بدل کې ودرېدلې. کوشش دا وکړه زما ورونه، راڅخه تیرې نه سي. اسې هم چې کله خوله خلاصه سي، انسانان په مرضي باندې شروع کړي. ما په یو بیان کې وویل د روژې مخکې، ساینسدانانو دا تحقیق کړی دی، بیا دا خبره کوم، د عبرت خبره ده. د انسان په بدن کې چې کله د کوچني اختر اوله ورځ شروع سي، د انسان په بدن کې یو قسم وایرس او میکروب پیدا کیږي، د ناروغۍ او د ناجوړۍ دی. دا وده کوي، تشهیر کوي، لویږي، غټیږي، قوي کیږي، طاقت پیدا کیږي پکښې. د انسان پر بدن چې کله حملې ته رانږدې سي، الله رب العزت روژه ورباندې راولي. چې کله یې پیشلمۍ وکړي، په روژه یې شروع وکړله، دغه وایرس او میکروب ټوله طاقت خونساس په بدن کې ولاړ سي. ساینسدانان او د وخت ډاکټران او د طبابت ماهرین دا وایي د دغه وایرس او میکروب چې څومره موږ تشخیص کړی دی، علاج یې په هیڅ دوا کې نشته، علاج یې یوازې په دغه یوه میاشت روژه کې دی. ما یو کتاب کتئ، ډېر عیسوي ډاکټران د مسلمانانو سره په دې میاشت کې روژه نیسي، عقیده یې نه ده، باور یې نه دی، د ثواب امید هم نه لري، بس هغه د ده په بدن کې چې کوم وایرس او میکروب دی غواړي چې د دغه روژې په خاطر باندې هغه مړ کړي، زموږ سره روژه نیسي، هغسې خوله بنده کړي. الله موږ ته د دې پر ځای چې اقتصاد ته مو تاوان ورسیږي د دغه ناجوړۍ لپاره په زرهاو پیسې مصرف کړو، پیسې راڅخه ولاړ سي، ګټلې دنیا راڅخه ولاړه سي، نه، دا یوه میاشت روژه ونیسه، هغه ناجوړۍ په بدن کې ختمېږي. زه خپله داسې یمه چې دا مې باور دی چې د بدن څخه ټولې مرضي ووځي، خو کله کله چې د انسان څخه شکایت کیږي هغه د بندګۍ تقاضا او غوښتنه ده، کنه په بدن کې ناجوړۍ ختمې سي. الله رب العزت داسې مبارکه میاشت او داسې مبارکه روژه راکړې ده. نو شپږ روژې د شوال المکرم د کوچني اختر د میاشتې ونیسو، او نور عمده کارونه په دې ورځ چې موږ او تاسو یا په دې شپو مبارک شپو ورځو کې چې وکړو، د قریبانو پوښتنه، مخکې مې وویل د استادانو احترام، د خپلو مشایخو عزت او احترام، د خپل مور او پلار، د خپل فامیل سره برخورد او رویه، په شرعي حدودو کې د خپلو قریبانو سره خوشحالي لمانځل، د اختر شپې او ورځې د دوی سره د دوی په کورو کې په شرعي چوکاټ او دایره کې لمانځل تیرول، سفرونه کول په شرعي حدودو کې، تفریح کول په شرعي حدودو کې، داسې نه وي چې ګناه تر سره سي، لوی ګناه انسان اخته وي، ناحق سرو سي. په ښار کې خو چې کله کوچنۍ ته پیسې ورکې، بابا د مبارکۍ د اختر ورکې، دا کوچنۍ ولاړ سي، هلته بیا بل ظالم او بدبخت ورته ناست، لویه ګناه یې شروع کړې چې څنګه د کور څخه کوچنۍ راوځي، هلته د ده سره په ګناه کې اخته. پلار خو هم مصروفوي، د کورنۍ غړي هم مصروفوي، ځکه نو زما غوښتنه دا ده، زما احترامانه هیله هم دا ده، په دوم صورت کې مې امر دا دی چې په داسې منطقو کې چې واک او اختیار د چا وچلیږي دا شان بند کړي. د کوچنیانو په لاس کې توپنچه باید نه وي، ټکان نه وي، دا خو ازار دی. موږ ولیدله په تیرو کلونو کې د کوچنیانو په سترو کې د توپنچې مرمۍ ومشتلې، سترګې یې د لاسه ورکړې، ړنده شوله، ګرځي، پیژني، خپل دي. ځکه نو په دې منطقه او محل کې شر او شور، په نورو ځایو کې شر او شور، بد اخلاقي په کلي په مکمل ډول بندې سي، نه یې دا باید د ښار په هر کونج او په هره زاویه او ناحیه کې هغه کسان به څه کوي چې د خپلو کوچنیانو لپاره، دا زما زوی ده، ده زوی، دا زما ورور ده، ده ورور، د خپل اولس او د خپل ناروان نوي قشر او نسل لپاره د بدبختۍ آلات راوړي، د ګناه آلات او اسباب راوړي. د دې څه ضرورت؟ پرچون دکاندار هم د دې خیال وساتي، او محل والا هم دې ته څرک سي، کور والا هم دې ته څرک سي چې زما زوی خو به د هغې په جنګېدلو نه اخته، په خمار خو به نه اخته، زما په علاقه کې چې زما یو څه وس او توان سته، دلته خو به څوک دا کار نه کوي، دلته باید دا شان نه وي. و دکان کې شان خرڅ کړه، یخ بوتلان خرڅ کړه، نور کارونه وکړه، خرید او فروش کوه، راځي درته څوک سودا کوي، ډېر ښه مېلمانه دي، سودا وکړه، ګټه ورباندې وکړه، دا ستا د خوشحالۍ شپې او ورځ دي. و ناروا کارونه ونه سي. په کورونو کې زنانه د خپل لباس، د خپل ستر خیال وساتي، بی حیا او بی حجابي څوک ونه کړي. نارینه هم مکلف شو، زنه هم مکلف، او د نارینه څخه دا غوښتنه ده چې د خپل فامیل ټوله روا حاجتونه پوره کړي د اختر په شپه ورځ کې. ناروا غوښتنې د ښځو خاوندان او په کور کې سړي ورپره نه کړي، مسؤول نه دي څوک. د اختر په مبارکو شپو او ورځو کې زموږ او ستاسو دا دنده او دا وظیفه ده. خو په تعصب سره دا ویلی شو، فإلی الله المشتکا، الله ته ژاړو چې سروس او موسیقي څخه پر یوه کیلومتری باندې انسانان خوبونه نسی کولای. د دې انسانانو هر لمحه، هر لحظه قید، هر غزل قید، هر سروز قید، هر خبر قید، هر وینا سب، هر صدا سب، په آخرت کې به حساب سره کیږي. دا چې د کور و بغل ته سروز دنګیږي او سروز وهل کیږي، او ته او زه، زما سپینږری، زما اجانی، زما مور، زما خور، دا د خوب وتلې ده، دا ازار هم ثبتیږي. دا له او د خالق رجستر او دفتر داسې نه دی چې یوازې خبرې ثبتیږي، نه، ازار هم ثبتیږي، تکلیف هم ثبتیږي، هر شی ثبتیږي. دا د هر چا څخه خواهش دی. څوک بر سر اقتدار قدرت لري، هغه په خپل قدرت باندې دا منع کړي. زما د یو عالم او د یو مسؤول په حیث باندې دا مسؤلیت دی چې دا اواز تر تاسو ورسو. د لاس زور نسته راسره، د ژبې طاقت راسره دی، هر څه ویلی سم. آزاد یم، مکلف نه یم، غلام او مرې د چا نه یم، خور یم، د چا مشرتوب او د چا بادشاهي نسته را باندې. د الله له طرفه مکلف یم، د د بندگان له طرفه مکلف نه یم په خپل جبه او خپل باندې دا ویلی سم د چا سره چې د لاس زور او د لاس زور وکي چې د چا سره د قلم زور او د قلم زور وکي زما سره خدا خبر استه نو د اختر په مبارک شپه او ورځ کې زموږ وظیفه دا ده چې ولاشتو د خپل کورنۍ سره د خپل آشنایانو د خپل دوستانو سره صله رحمی وکړو یو بل خاص اغوشتنه مې دا ده محبس او بنجان هم مه هېروئ شفخانه مریضان هم مه هېروئ شلان او ګوډان ړانده او کمزوري هم مه هېروئ یو ځل چې خپله جامه په تن کوئ قبلې ته د اختر په ورځ درېږي مخامخ او دا ووایست الحمد لله الذي کسان هذا من غیر حول مني ولا قوه الهي هغه ذات ته حمد و ثنا و صفت چې کله د اختر په ورځ خپل له شایسته لباس اغوندي هغه ذات ته حمد و ثنا و صفت چې ما ته دغه جامه زما په تن کړله زما هیڅ قدرت نه و زما هیڅ کمال نه و دا د الله فضل او کرم و په دغه وخت کې د محبس بندیان در یاد کړه په دغه وخت کې شهیدان در یاد کړه په دغه وخت کې یتیمان در یاد کړه په دغه وخت کې کونډې در یاد کړه په دې وخت کې چې کله د سرخان ته راځې یو شی خورې میوهدانۍ ته راڅکیږي هر څه میوې ستا ستا یې مبارک الله درکړي دي این سعادت به زورې بازو نیست دا د بازو په مټ باندې دا نه دي د الله له طرفه پیرزوینه ده ستا یې مبارک هر څه یې ستا افرین صد افرین چې تا په خپل لاس باندې د بچیانو لپاره دا څه وګټل میلمنو ته دې ورکړل هر څه دې وکړله خو دا کسان مه هېره در یاد یې کړه وس چې ستا اوس له دې غریبانو کور ته وړه ور واستوه وس چې ستا اوس له یو ډبه غوړې لس لیټره شل لیټره د ځان سره پر بایسکله او پر موټرسایکله باندې کنجیغه کړه ولاشته دروازه یې روښه کوه چې زما په کور کې دیګدان باندې کیږي زما د یتیم په کور کې دیم باندې سي دا کارونه به کوو خامخا به یې کوو سل افغاني خو به د چا په وسه پرئ یو دوست او قریب خو به ورمعلوم وي په الله قسم په سل او پنځه سوه افغانۍ د هیچا هیڅ نه کیږي د جیب څخه ایسته کوي ورسئ د غریب د اختر په شپه دروازه وروچه کوئ ورته سبا سهار د جواخه کلچې او کیک دا ستا د کلچو او د کیکو پیسې دي ستا په کور کې سبا سهار کټو باندې بس یو چارق د پسه غوښې ورانیسي یو چرګ ورانیسي ور حلالې کې ورکړي یو پارسل دوه کیلو پنځه کیلو یو من لس چارق هر څومره چې په واسه وي یو څه ورلوئ د غریبانو کور ته مه هېروئ ستا تاسو څه فکر کوئ یو چا راته وایي د خپلو سترګو لیدلی حال چې یوې ښځې قسم خوړې چې په ټوله روژه کې مو په کور کې بېنډۍ هم نه ده باندې کړې د هغه وچې ډوډۍ په روژه مات هم ناته او پیشلمي هم ناته ستا دا چې زما او ستا ژوند الله راشه کړی دی کور کې هر څه باندې دلته هر څه ستا غریبان مو د چرتو او د فکرو څخه ووتل دا فکر زما او ستا نه جوړې شي که سالم فکر او سالم فکر را سره وي د غریبانو په باره کې به اوس هم زموږ دا فکر وي داسې به نه وایي چې غریبان نشته یو هغه کسان دي چې وظیفه او کار یې دا دی همیشه فقر همیشه فقر هر څه لري بیا هم فقر هغه بېله خبره ده نه په اصلي فقیرانو سره په خپلو غریبانو کې وګرځه بس ورې دا هم زموږ او ستاسو دنده ده دا هم زموږ او ستاسو مسؤلیت دی الله دې موږ ته د دغو کارونو د پره کېدلو توفیق رانصیب کړي د اختر په شپو مبارکو شپو او ورځو کې نور هم څه کارونه شته یو اخیرنی کار چې هر وخت زه وایم هغه دا چې موږ د اختر وروسته د خپلو کارونو د خپل فامیل د خپل هر څه لپاره نوي ترتیبونه نیسو دغسې به یا و د اختر تیس بیا به دا کار کوو د خپلو اولادو لپاره هم زما ورونو د خپلو بچانو لپاره د اسلامي د دیني او د ایماني تربیې او روزنې خیال هم وساتئ دا د ځان سره فرض کړئ دا قصد وکړئ چې زه به د کوچني اختر وروسته هر ځای چې اسلامي درسګاه و مدرسه وه دیني درسګاه او مدرسه وه خپل بچی او خپل بچی به تر هغه ځایه رسوم که د خپل پروګرام لپاره کاروبار بزنس لپاره عهد کوو هوډ او عزم کوو دا هم عزم وکړئ دا هم ثواب دی د خپل ټول کار لپاره د خپلو بچانو د سی روزنې او د سی تربیې خیال او فکر وکړئ تاسو ته چې کوم اسلامي مرکز در نږدې دی تاسو ته چې کوم اسلامي مرکز خوند درکوي ستاسو چې چیرې باور و هلته د خپل بچان ورسوئ قرآن ور زده کړئ حدیث ور زده کړئ دا د خپل مذهب دغه کوچني دا په شروع کې دا مسایل زده کړئ دا عقیده پر الله موږ ایمان نه وړی دی رسول الله ستا ملائکې ستا د آخرت ورځ ستا فلان ستا دا وروشه یست دا د لمانځه طریقه وروشه یست دا شش کلمې وروشه یست دا دعاوې سنت وروشه یست دا چیرې وژل کېدلی ستاسو راته وایست په خپل کور کې یو پلار نسي کولی هر څه چې ناست یست وہ الا ماشاءاللہ کہ وہ کلا 100% و 100% کہ یو فلار کو داسی 100% افری فرسل نہ کار کولس اما مدرسے دا چول کار نہ کری تربیہ ہم کیش سنت دای ہم رز کیش دری باس خالی ہمستا د صفائی خالی ہمستا ہر څو رز کیجه پر دی باندې تاسو د زړه کوم الحمدللہ وایست د زړه راضی سی د زړه خوشاله سی فکر او اراده هم باید خوشاله وي تر او تازه وي تاسو په زړه کې باید خوشالي احساس وي دا خبرې دی الله رب العزت کی مراد تاسو ته پر دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی الله دې روزه راڅخه قبول کی الله دې د اختر ورځ پر موږ او تاسو باندې په خوشالي باندې تیر کی او الله دې زموږ په ملک زموږ په هر منطقه کې امن او امان راولي الله دې ظالمان نیس او نابود کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه.